راسته ولای سي شميره ده 0 0 څلور سو شل 22 یولس څلور ویشت 201
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د 12 بجې او 13 دقیقې دي شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 باس 25 دقیقې پیلېږي په دې خبرونه کې به اسد الله لودین ستاسو کوربه وي خو دا شیبه په مکرۍ د ورځې خبرونو ته په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي دا بحث به سبا د کابل په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې جریان به په ژوندۍ بڼه خپریږي. یونامه وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یونامه سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي چې سږ کال به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې ونه کړي. د نوموړي په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان ترڅنګ میانمار هم تیر کال او سږ کال په دې اسمبله کې له خبرو کولو بې برخې شوي. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ شو او په میانمار کې بیا کودتا وشوه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی دیلی ته انتقال شول. په نوی دیلی کې د دوی د هر کلی لپاره لسکونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یو کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای به ورته برابر کړي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټد خیریه ټولنې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 200 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې له دې ډلې 600 د یونیسف لخوا او 100 نور د اکټد موسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دې ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پېښې په باب د پاوز په لامیا کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بیلتون پال تر پر پوځیانو وخت نا وخت حمله کوي. د اوکراین اورسته خبر دی اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هیواد د جګړې په لومړی کرخه کې د درنو نخټو خبر ورکوي. هغه تیر شپه په خپل وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمه میکولایف او زاپوریژیا کې لاستراوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدر اعظم لیز تروس د ولسمشر پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو وروستی ګواښ کم اهمیت بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی واشنگتن مسکو ته څرګنده کړي چې کله اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه لري. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ویلي دا مهال داعش، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. تیر کال بیا د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په شپږویایم غونډه کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل او ګډ کار وکړي. د شهباز شریف څرګندونې په څه معنا؟ ولې د طالبانو په اړه د شریف او عمران خان په دریځونو کې توپیر موجود دی؟ په نړیوالو سټیجونو کې پر طالبانو دا ډول نیوکې له نړۍ سره د طالبانو پر اوسنیو نازکو اړیکو څه اغېز پرې باسي؟ د ازادي راډیو 19 بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د باور غورځنګ مشر او د چارو کتونکي نجیب آزاد دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. خاغلی زرمست استودیو سره وصل شوی دی او هڅه کوي چې آزاد صاحب هم استودیو سره وصل شي. زرمست صاحب په سر کې به تاسو ته راشو، تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې په نړیواله کچه یو لوړ سټیج دی، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې او په طالبانو یو کلک نیوکه په څه معنی کېدلی شي؟
لدین صاحب سلام ده تاسو ته، ستاسو درنو محترم اوریدونکو ته. شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر داسې یو شخصیت دی لکه مخکې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د ده څرګندونې اکثره خپله په پاکستان کې ډېرې جدي نه اخیستل کېږي، او معلوم دا خبره ده چې په نړیوال سټیج کې هم د ده هغه کوم ریپیټیشن چې دی خلکو ته معلوم دی. نو د ده څرګندونې که څه هم د پاکستان د حکومت د پالیسیو ښکارندوی دی، لیکن بیا هم شهباز شریف په خپلو ټولو بحثونو کې یا په ټولو ویناګانو کې چې کله بند راشي نو بیا هر طرف ته ګامونه چې یو حد وي. نو د خبرې زه فکر نه کوم چې بغیر د یو الرټ نه چې یو مسیج دی چې نړیوالو ته ورک کوم بله خاصه اغېز لري.
خا زرما صاحب څه فکر کوي د طالبانو په وړاندې د پاکستان د ریس کې توپیر لیدلی شو؟ ځکه عمران خان چې پروسګنې څرګندونې کړې وي په همدې غونډه کې، په همدې ملګرو ملتونو کې، هلته یې طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې وه، نړۍ نه غوښتي وو چې طالبانو سره ګډ کار وکړي. اما یو کال وروسته چې په پاکستان کې سیاسي مشرتابه کې بدلون راغی، شهباز شریف هم دریس بدل کړ د پاکستان. آیا طالبانو کې بدلون راغلی او که نه طالبانو کې بدلون نشته د پاکستان په پالیسیو او تګلارو کې بدلون دی؟
ګوري د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او دچ دی د مسلم لیگ مشر دی. نو د دې دواړو په نظرونو کې خو فرقي، دغه بیل پالیسی د دوی بیل پالیسی د عمران خان چې کومه پالیسی و هغه ډیره نرم او ډیره انټرنیشنل لیول باندې برابر پالیسی و، او هغه یو د سیو شخصیت په صلح دوست شخصیت و. دغه کوم ګوند چې دی دوی بیا هغه رقم نه دي، دوی صرف خپل ګټو ته ګوري، خصوصا اکثره شخصي ګټو ته ګوري. نو دوی خپل کوم غوتاسي ګورو په پاکستان کې فلحال اقتصادي حالت دومره د مشکلات سره مخ دی چې دوی هر طرف ته لاس اچي، او آی ایم ایف هم دغه سره لانجې لري، د ورلد بانک سره دوسی لري چې هغه مخې ته نه ځي، او څوک قرض ورکوي. همدا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان ته 19 میلیارد ډالر پکار دي فوري تور باندې چې هغه خپل هغه اقتصاد پایا د چرخ پیو وچلی. په همدغه وجه باندې د دوی د پیسو د بیا چې د ډالر په مقابل کې ورځ په ورځ راغورځيږي، او په پاکستان کې قیمتي او دا داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې دوی مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. نو اوس دغه کوم ګوند چې دی د مسلم لیگ ګوند، دوی پالیسي دا ده چې اوس مقصد پیسې راجلب کړي، او دغه هم کېدای شي چې د دوی یو پالیسي وي چې د افغانستان طرف ته د خلکو توجه راجلب کړي تر څو هغه طرف ته مرستې راشي، او د دوی په تر منې هغه شي د دوی سره کومه کوشش تر څو د دې ترهګرو چې دوی ذکر کړی دی د دوی په اسلام باندې چې دوی به مخه نیسي. نو د دوی هغه کوم حالت چې دی دا ډېر یو بیړنۍ حالت دی، دوی هر طرف ته لاسونه چې بغیر د کومې پالیسي نه، تاسو ته خو بیا شهباز شریف معلوم دی چې دومره په پالیسي باندې اتکا نه کوي لکه خپله هماغه وخت سره چې خبره کوي. داسې سټیجونه منده داسې خبرې کړي دي چې هغه هېڅ سره ارتباط نه لري چې په هغه ځای کې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو د مسلم لیگ یو خپل دغه دی
او زرمست صاحب څه فکر کوي دغه ډول څرګندونې به په طالبانو باندې څه اغېز پرې باسي؟ ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان ډېر هڅه کوي چې باور ترلاسه کړي، دغه نازکې اړیکې له نړۍ سره ورغوي، تعامل وکړي. اما یو ګاونډی چې تر ډېره د طالبانو د ملاتړي په سترګه هم ورته کتل کېږي دا ډول څرګندونې کوي، فکر نه کوي چې دا به په نړیواله کچه د طالبانو دغه نازکې اړیکې یا لمخ کنه یو څه خراب یا لیکي لا هم پس خراب کړی؟
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د سیو دغشته یو معادله شته چې هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دا یو ورځ نه یو ورځ د پاکستان سره مخالفت طرف ته ځي او دا ته د زیر نه دی ته د توقع نه لري خبره نه ده چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې خرابېږي کله نه دا سبا خرابېدونکي دي که سبا نه نو بل سبا خرابېدونکي دي ځکه چې د کوم پالیسیانو چې د پاکستان د حکومت دي د افغانستان د پالیسیانو سره هغه همیشه په ټکر کې او هر حکومت چې راځي هغه څومره د پاکستان پلوی حکومت هم په اخر کې د وګړي همدغه طرف ته لار ځي کوم طرف ته چې د تیر مجاهدینو مشرتابه لار او د افغانستان جمهوری حکومتونه لار او طالبان هم په هغه طرف باندې روان دي ځکه چې هغه طرف نه چې کوم پالیسیان دي کوم سرګندوند دي کوم چینه چې را سرګندیږي نو دغه سره د افغانستان خپل ملي ګټې چې دی هغه په تصادم کې دي
بل نو زرما صاحب تاسو فکر کوئ هغه کوم تعبیر چې موجود دی چې ګواکې طالبان په افغانستان کې د پاکستان ګټې مخته وړي هغه تعبیر هم ناسم دی ځکه د شهباز شریف سرګندونو دا تعبیر ناسم ثابت کړ
که ناسم نه یم نو سمېږي دا معلومدار خبره ده چې د دلته دوه ملي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې یو د بل سره په ټکر کې دي او دا تر څو الفصل شي نه نو دا به همیشه همدغه طرف ته روانېږي مهمه نه ده چې طالبان حکومت ده که د کمونستانو ده که د مجاهدینو ده دا همیشه همدغه طرف ته ځي او چې دا چې څومره حکومتونه دی نه پستم راځي چې تر څو دغه پالیسیانې په منځ کې پرتې دي تر کوم چې د پاکستان د حکومت پالیسي ده یا د افغانستان ملي ګټې دي دا به همیشه د راځي په ټکر کې
بله او موږ هڅه کوو چې ل خپل بل میلم سره هم اړیکه ټینګ کړو له نجیب آزاد سره چې د باور غورځنګ مشر دی خو په تاسف سره چې ټلیفوني اړیکه کار نه کوي موږ تر اوسه نه یو بریالي شوی چې اړیکه ورسره ونی سپار حال زرما سی بس تاسو سره مخ ته وړو بحث هم جالب دی او ریدونکو ته هم موقع ورکو چې تر دوی غواړي چې د بحث کې ګډون وکړي اړیکه دی ونی سي د تماس شمیرې ورته اعلانوم 00 2 1 2 2 0 بلش میرا دا 00 2 1 2 5 0 زموږ واتس اپ هم ستا کولای سي که انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته هم مستقیم تماس ونی سي 00 2 1 2 5 0 0 زرم سيتا سره بحث غزو ممکن اوریدون کې هم تر هغه وخت پورې اړیکه ونی سي تاسو په باور ټي ټي پی چې پاکستان ته یو غټ سرخوګای دی نن سبا د دوی موجودیت په افغانستان کې څنګه بولی ځکه شهباز شریف د دوی یادونه هم کړې ده اما هم دا پرون د یک شنبه په ورځ ټي ټي پی یو اعلامیه ورکړه ویل چې دوی د خپل فعالیت لپاره اړتیا نه لري چې بل هیواد کار واخلي یعنی د ټي ټي پی په روسي اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په پاکستان کې دي اما د دوی د پاکستان صدر اعظم تور پوری کوي چې په افغانستان کې دي یا طالبان ملاتړ کوي
لکه ما چې مخکې څو ځله په دې برنامه کې یادونه وکړه د افغانستان جغرافیه د سي جغرافیه د تقریبا څلور لکه انټرنیشنل فوزونه وجود درلودل او بیا هم دلته شلو ترورستي ګروپونه فعالیت درلودل نو د افغانستان حکومت د جغرافیه د سره د سي د څو کنټرول کړی شي دلته به هر رقم خلک راځي لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د افغانستان حکومت په کې لاس ولري یو نه لري نو ممکن دا مشکله خبره ده چې دلته بشپړه کنټرول راشي تر څو دلته دغه سي ګروپونه فعالیتونه لري نو کېدای شي چې دلته دغه سي د ټي ټي پی په نامه باندې دلته ګروپونه وي لیکن د افغانستان د حکومت کپاسيټي ته چې ګوري نو د امکان لري خبره ده چې دوی په غرونو کې پیداداران ودري او د نړیوالو بندیزونو د پیمي او مرسته دې مو سره نه کیږي نه دی هليكوپټر نه دی د سټلایټ طرف کوم مرسته ورسره وي او د دوی نه بیا دا توقع مو شي چې دلته د ټي ټي پی نه یې دلته د داعش نه یې دلته د مثلا د ازبکستان او د تاجکستان تر هغه دی ګروپونه نه دا واضح خبره ده چې دلته په یورپ کې موږ اوسېږو نو دلته په لکاو غیر قانوني مهاجرین د سیګي حکومت په دې باندې کنټرول نشي کولای چې تر دې چې څو لټون شروع کړي او چې په دې کې افغانستان خو بیا د سیم نه ده او خو غریز علاقه د خلپ غرونو کې سیګي سمت چې وخت دي البته غټ غټ خلک اوسېدل لمدغه حکومت کې دي چې دوی په سر باندې ملیونونه ډالر انعامونه وو لیکن چا نه شو پیدا کولای نو دا یو ډېر مخلق خبره ده چې دلته سړی وي چې دلته سل په سلو کې کوم تروریستي ګروپ فعالیت نه لري یا څوک په دې باندې دا نیوکه وکړي چې سل په سلو کې چې نه دلته چې دا فلانه ګروپ ده دا بالکل د سره د حکومت لاس دی چې دا موږ ته ترګه کوي نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره دا یو خبر نه ده ځکه چې په دوی باندې ګوتنې ولکې چې د دوی سره دوی ورسره د غلري لاس لري کته هم د جغرافي د نگانه یو ډېر مشکل کار دی.
او مننه کور ودان زرمت صاحب سلامت اوسې. باید وایم چې زموږ رابلل شوی میلمه نجیب آزاد سټوډیو سره وصل نشو، او موږ سملاسي د چارو بل کتونکي قری الرحمن شهاب سره اړیکه ونیوله. مننه شهاب صاحب چې زموږ بلنه مو منله او بحث ته راغلی په لاند وخت کې. شهاب صاحب، بحث په همدې کوو چې د افغانستان په اړه یا هم د طالبانو په اړه باندې د پاکستان په دریځ کې څومره توپیر راغلی. تیر کال چې کله عمران خان څرګندونې کولې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته، ویلې چې باید د طالبانو ملاتړ وشي، له طالبانو سره باید تعامل وشي، ګډ کار ورسره وشي، اما سږ کال بیا د طالبانو د پاکستان دریځ بدل و. شهباز شریف صدر اعظم وویل چې طالبانو هلته نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی، د داعش یادونې وکړه، د القاعده یادونې وکړه، د ازبکستان د اسلامي تحریک یادونې وکړه، او دغه راز د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان. ستاسو په نظر د پاکستان دریز بدل شوی او کنه طالبانو رښتیا هم دغه سي کسانو ته ځای ورکړی؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. باور دا دی چې په پاکستان کې د عمران خان بدلیدل او د شهباز شریف واک تر اتلل هم د دغه سلسله او د دغه لوی لوبې یو برخه وا، او داسې ښکارېده چې پاکستان کې عمران خان د هغه څه پر وړاندې خنډ دی چې استخبارات یې غواړي. نو په دغه اساس دغه لوبه په همدغه شکل باندې ډیزاین شوې وه، او هغه وخت چې عمران خان د طالبانو ستاینه کوله، دا له هغه څه سره په ظاهرا هم په ټکر کې و چې د پاکستان پوځ او استخبارات غوښتل. اوس شهباز شریف هغه څه بیانوي چې هغه د پاکستان اساسي پالیسي ده او د پاکستان استبلیشمنت یې غواړي. نو په دغه اساس دغه غریښتینی مسیر دی چې پاکستان یې اوس د افغانستان په اړه باندې فکر کوي، او هغه نظر او مسیر یې دی. داسې ښکاري چې په منطقه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو نوې لوی لوبه په لاره ده چې په هغې کې داسې ښکاري افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته د ترهګرو د مرکز په توګه معرفي شي، او د همدې لپاره لابیګري کیږي. تر څنګ پاکستان هغه مسولیت چې په تیرو شلو کلونو کې هم دوی ته د ترهګرو د ملاتړ له امله راجی و، غواړي یو لاسپاکی پیدا کړي او دا مسولیت په افغانستان واچوي، ځکه اوس له یو لوري افغانستان یو قوي او مضبوط نظام نه لري چې د ځان دفاع وکړي او پر نړیوالو سټیجونو باندې خپل غږ ولري یا په ډیپلوماټیکو لارو د دغه څرګندونو ځواب ووایي. نو بنان پاکستان هم یو فرصت موندلی چې هم د ځان لپاره هغه د مسولیت د تیښتې لاره ومومي، او هم هغه خپلې لابیګرۍ او خپلې لویې لوبې ته دوام ورکړي.
بله، او شهاب صاحب څه فکر کوئ کله چې داسې یوه لوبه روانه وي په ملګرو ملتونو کې هم افغانستان استازی نه لري، په همدې مجمع کې چې سږ کال د افغانستان ویناوال نه درلود، اما پاکستان بیا دغسې نیوکې وکړې، انتقادونه وکړل، په کور دننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډیر داسې محتاطانه ځواب ورکړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته. څه کول په کار دي ترڅو طالبان یا د طالبانو حکومت له دغې لوبې نه بریالی راووزي او په دې لوبه کې بیا ماته ونه خوري؟
اصلي خبره دا ده چې د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته په افغانستان کې باید په سیاسي لحاظ باندې د یووالي یو تغییر راغلی وای. هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هغه سیاسیون چې په کابل کې میشتي یا نور افغانان مخور یا سیاسیون چې حداقل په دې موضوع تر یوه بریده سر خلاصېږي، له هغوی سره یې مشورې کړې وای، او د یو ملي اجماع او دریځ په توګه یې د افغانستان موقف بیان کړی وای. هغه اعلامیه او هغه دریس چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه مطرح شو، متاسفانه د یو بشپړ ځواب په توګه باندې موږ نشو منلای، ځکه په افغانستان یو ډیره لویه ادعا شوې. هغه ادعا دا ده چې افغانستان د ټولې نړۍ د ترهګرو مرکز بلل شوی، داعش د ټولې نړۍ لپاره ګواښته، القاعده ټولې نړۍ لپاره ګواښته، دا چې ټي ټي پي یا جیش المحمد او یا لشکر جنگوي یا نورې کوچنۍ ډلې دي، هغه په منطقوي لحاظ اهداف لري، ولې دغه لویې ډلې چې یاد شوې هغه یو نړیواله او لویه ادعا ده. نو د دغه سې ادعا لپاره یو ملي ځواب پکار وو، او د دې لپاره باید ټول سیاسونه او افغانان یو خپل شي، او یو طالبانو هم باید یو تغییر راوستلی وای په هغه پالیسیو کې چې اوس مهال یې د افغانانو د افغان سیاسونو او یا پاکستان پر وړاندې لري. نو دا باید په آینده کې هم د یو فرصت په توګه وکاریږي او موږ ته باید یو د خطر زیګنال او زنګ وي، هغه په دې معنا چې که موږ متوجه ونه شو، دقیق ګامونه وانخلو، محاسبه شوي تګلارې ونه لرو، موږ د لویو چالسونو سره په آینده کې هم مخ کېدلی شو.
سلامت استاد شهاب صاحب کور مو ودان. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ځواب محتاطانه و ډیر، طالبان نور څه کولای شي؟ ځکه شهاب صاحب وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته داسې وروپیژني چې دلته د نړیوالو ترهګرو ځالې دي او نړۍ یو ځل بیا بدبینه کې د افغانستان په اړه.
ګورئ، افغانستان په داسې یو موقف کې قرار نه لري چې هغه مخامخ سخت غبرګون وښيي، ځکه دوی داسې پیاوړی حکومت او اداره او نظام نه ده. نو محتاطانه خبرې دلته ډېرې ضروري دي، لیکن پس د پردې شاته باید چې ښې مشورې روانې د افغانستان د ټولو قدرونو سره مشورې وشي او دې ته پالیسي جوړه شي چې زموږ د ګاونډیانو سره باید څه رقم پالیسي د نړیوالو ته څنګه باید قناعت ورکړی شو او څنګه نړیوالو مرستې راجلب کړو چې په دې عرصه کې د موږ سره کومک وکړي تر څو زموږ افغانستان بیا یوځلي د ترهګرو په جاله باندې بدل نشي.
بله، زرمت صاحب، دا مهال په افغانستان کې یو شمېر سفارتونه شته، مثلا تازه امریکا هم خپل شارج دافیر اعلان کړ د افغانستان لپاره، د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه هم شته، یوناما هم هلته حضور لري. طالبان څومره کولای شي مثلا د دغو اندېښنو په اړه دغو بنسټونو ته مثلا ځواب ورکړي، یا حداقل د دغو بنسټونو قناعت ترلاسه کړي؟ سید ګاونډیان به مثلا تل داسې څرګندونې کوي، ځکه هیڅکله هم لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل د افغانستان په اړه باندې د پاکستان سیاست مثبت نه و، که دلته هر ډول حکومت راغی د پاکستان تګلاره ورسره په ټکر کې شوه. په کور دننه اوس تاسو وایئ چې حکومت هم دومره پیاوړی نه دی د طالبانو چې یو جدي غبرګون وښيي، هم نړیوال بنسټونه په افغانستان کې شته، فعال حضور لري، سیاسي ماموریتونه شته. طالبان دوی ته څنګه قناعت ورکړي؟ یا دوی ډاډ څنګه ترلاسه کړي او دوی ته وایي چې نه، پاکستان په حق نه ده، دوی په حق دي یا افغانان په حق دي؟
یقینا طالبان حکومت ډېر څه کولای شي، هغه کوم شونې چې دوی په لاس کې دي هغه به چې دوی ټول استعمال کړي. په کوم شاز د فیراج په افغانستان کې په کابل کې موجود دي، هغه سره به دوی خپل کمیونیکیشن جاری ساتي او په غټه کچه باندې دغه سره خبرې وکړي، شي ګټه اسناد او شواهد وښيي، او په غیر دغه په نړیوال سټیج باندې به چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، د افغانانو سره چې په بهر کې اوسېږي هغه سره مرسته وکړي تر څو هغوی د دوی په ګټه باندې د افغانستان د حکومت په ګټه باندې دا بيګري وکړي تر څو د نړیوالو قناعت حاصل شي چې دلته کومې سرتونه چې کیږي دا صحیح دي یا غلط دي یا حقیقت دا رقم شته. نو دوی ډېر کارونه کولای شي د کډرونو سره په مشوره باندې که دوی چیرته وغواړي باید شو وکړي.
بله، او فکر کوي چې طالبان به په زغرده د پاکستان په ضد دریز اعلان کړي، ځکه دوی یو څه احتیاط کوي په دې خپلو څرګندونو کې د پاکستان په وړاندې، ځکه تعبیر دا دی چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته د فعالیت زمینه سازی کړې وه او یا هلته ځایونه ورکړي، د دوی مشران هلته وو اکثره.
که چېرته دوی داسې زغرد منې غبرګون وکړي، زه فکر کوم چې دا به ډېره غټه سا وي، ځکه د دوی حکومت تر اوسه پورې لا په پښو ولاړ نه دی او دلته کېدای شي چې ډېرې داسې سیرې ونې تر څو دوی سره د یو بل هیواد سره په ټکر کې تر څو هغه کوم خلک چې په خړو اوبو کې د ماینو د نیولو کوشش کوي هغه په خپل مایو ونیسي. نو ښه خو دا ده چې همدغسې احتیاط روان وي او په مشوره باندې کار وشي او په لابیګرۍ باندې او په کمیونیکیشن باندې. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان چې کوم موقف کې قرار لري هغه د هیڅ کوم مملکت هیواد سخت ټکي استعمال کړي یا سخته پالیسي څرګنده پالیسي ولري.
بله، کور ودان ډیره مننه زرمت صاحب. شهاب صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو، د بحث حمله کې شیبي پاتې دي، بحث په یو ډول سره راټولو پاتې رسو. څه فکر کوي په نړیوالو ستیجونو کې لا هم طالبان استازي نه لري د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا په مجمع کې د افغانستان استازي نه و حداقل، او د غراس په سیمه او نړۍ کې هم داسې حادثې روانې دي چې له طالبانو سره تعامل کم رنګ شي، ګاونډیان هم دغه سي حادثې کوي او دغه سي لوبې پیل کړي، تاسو په باور باندې څو کې طالبان په کور دننه سملاسي څه کول په کار دي ترڅو حداقل سیمه ایز تعامل خشي او وروسته بیا په دویم قدم کې نړیوال تعامل خشي او طالبان په نړیوال سټیج ادرس پیدا کړي او دریس پیدا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یو بحث دا دی کله چې یو هیواد یا یو ادرس په یو موضوع چپ پاتې کیږي او یا ډیر پت دریځ ښیي، دا د هغه هیواد په یو مسله باندې قناعت څرګندوي. ځکه نو زه له دې سره موافق نه یم چې د پاکستان پر وړاندې په دغسې مسله کې د دریځ محتاطانه او هغه پت یي. دا سمه ده لکه شهباز شریف چې په یوه مسله کې ډېرې تند نظر څرګند کړ، وی ویل چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی، بیا په مقابل کې مرسته هم ورته وغوښته. همدغسې یو دریځ د افغانستان له ادرسه هم په کار و، ځکه په دې مسله باندې محتاطانه مخته تګ او یو ډول چپ پاتې کېدل دا بیا نړیوال بې اعتماده کوي او داسې فکر به په نړۍ کې رامنځته شي که چیرته دغه مسله حقیقت نه وي نو ولې یو دریځ او یو ښکاره موقف نشته. په کار دا ده چې په کور دننه باندې د یوې اجماع لپاره او د یوې رښتینې اجماع لپاره کار وشي او دا ډیره ضرور ده. له دې پرته د افغانستان په جغرافیه کې ځینې علایم او ځینې نښې داسې ښکاري چې نه یوازې پاکستان بلکې ځینې نورې لویې کړۍ په دې منطقه کې د نامنۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې یو کاواکه سیستم یا یو کاواکه رژیم که هغه د طالبانو وي یا د بل چا رژیم وي هغه حاکم وي او په دې کې بیا د نورو لویو نړیوالو قدرتونو لپاره د هغه خړو اوبو کې د مای نیولو زمینه مساعده وي. نو په کار دا ده چې په کور دننه یوه ملي اجماع رامنځته شي په هغې کې د افغانستان د هر قشر د هر ټبر د هر قوم او هر طرف استازی موجود وي او هغوی په یو شکل باندې که په حکومت کې مستقیم هم دخیل نه وي، یعنی بحث دا نه دی چې حکومتي چوکۍ د خلکو ته وویشل شي، نه، د ملي مسایلو او د افغانستان د اساسي کرښو په اړه باندې باید د ټولو افغانانو نظر حد اقل په داسې شکل چې په نسبي شکل د افغانانو استازیتوب وشي دا واورېدل شي او د هغې په اساس باندې یوه عملي او روښانه پالیسي جوړه شي. ځکه موږ تر اوسه په د تېر یوه کال کې یا یو کال او څو میاشتو کې چې طالبانو د حکومت وشوې د هیڅ مورد په برخه یو واضح او ښکاره پالیسي نه لرو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ویل کېږي چې ښه موږ بې طرفه متوازن او اقتصاد محوره سیاست لرو، ولې په نړیوالو اړیکو کې دغه هر یو مفهوم جلا تعریف لري او د هر یو لپاره یې جلا میکانیزم، تګلاره، ستراتیژي او په مختلفو ابعادو کې په هغې باندې بحث پکاري چې دا تر اوسه د خلکو سره نه دي شریک شوي. همداسې په ملي په کور دننه په ملي کچه باندې ځینې مسایل شته چې په هغې باندې کار وشي او د اساسي قانون په ګډون نور قوانین.
بله شهاب صاحب، وبخښئ د بحث د پای شي، بیدې تاسو چې په افغانستان کې اوسئ او وضعیت هم له نږدې څارئ، فکر کوئ داسې پوتنشیل یا وړتیا شته چې بالاخره دغه لوبه د افغانستان د خلکو یا د طالبانو د حکومت په ګټه پای ته ورسیږي او بلاخره د ګاونډیو اندېښنې د پاکستان، د ازبکستان، تاجکستان کومې اندېښنې چې دي دغو اندېښنو ته یو ځواب ورکول شي؟
اول بحث خدا دی چې پاکستان که موږ بدلوو د یو ګاونډي په توګه دا نه شو بدلولی. بلاخره موږ له هغوی سره تفاهم ته اړتیا لرو، ولې دا تفاهم موږ باید له تېرو تجربو زده کړو. موږ د تزرو سیاست هم درلوده، ستاسو به په یاد وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړیو کې په 2014 کال کې خورا نرم دریز یې خپل که، حامد کرزی شل ځله ورغی او دې ته ورته نور ډېرې هڅې وشوې چې پاکستان سره د یو ګاونډي په توګه مخ ته ولاړ شي. ولې د هغوی ګټې د افغانستان په یو باثباته نظام کې نه دي؟ نو د دې په اساس باندې موږ باید یو داسې ستراتیژي او تګلاره ولرو چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په محور باندې یو مشترک ټکی پیدا کړو او له هغوی سره مخ ته ولاړ شو. دا مسلکي کار غواړي، دا سنجول شوی کار غواړي او دا د ټولو افغانانو له مفکورو یو جوړ شوی ګام غواړي. نو ځکه زه وایم چې یو واضح او سری پالیسۍ او تګلارې ته اړتیا
شي. ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کوي بشیر زرماست، د سیاسي چارو لبل شنون کې قریب الرحمن شهاب، تاسو نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې موږ د باور غورځنګ مشر او د چارو کتون کې نجیب آزاد ته هم بلنه ورکړې وه خو بحث سره یو ځای نشو. اوریدونکو زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.